در کمتر از یک ساعت دیگر همکارم احمد شبر میزبان شماست.
احمدی صاحب مننه، تاسو ستړي مشي او د ازادي راډیو د دې ساعت د خبرونه دا وريدون کې هر کله کوم په دې یو ساعت خبرونه کې به وړاندې واوري چې د افغانستان ولسمشر به پریاس کې له تروریزم سره د مبارزې په غونډه کې چې د لسکونو هیوادونو مشران پکې برخه اخلي وینا وکړي. خو لومړی خبرونه، افغان ولسمشر وای پاکستان منصب شوی، جنرال دوستم ترکیه ته ولاړ، او د ایران د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې رایه اچول تیر شپه ناوخته پای ته ورسېدل. د خبرونو تفصیل، افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي پاکستان اوس وخت منزوي شوی دی. ښاغلی غنی دا خبره پرون ماښام د لوی کندهار د شورا له یو شمېر استازو سره په ارګ ماڼۍ کې کړې ده، او ویلي دی چې پاکستان منزوي شوی او باید د ترورستانو له ملاتړه لاس واخلي. د ولسمشر مرستیال ویان دوا خان مینپال په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
د لوی کندهار د شورا له مشرانو سره ولسمشر د سولې پر اړتیا باندې او د هغه پر لارو چارو باندې خبرې وکړلې. د پاکستان د منځوي کېدو په اړه ولسمشر څرګندونې درلودلې. ولې وویل چې منځوي پاکستان د هغه پر ځای باید د دوی سره کار وشي تر څو هغه سولې په برخه کې یو ډېر ښکاره او څرګند اقدامات وکړي.
پاکستان دا تورونه بیا بیا رد کړي دي چې د ترورستانو ملاتړ کوي. د لوی کندهار د شورا مشرانو هم له ولسمشر سره په ناسته کې ټینګار کړی چې خلک له جګړو په تنګ راغلي او له مخالفانو سره سولې ته د رسېدو لپاره باید بین الافغاني خبرې وشي. جنرال عبدالرشید دوستم د جمعې په ماښام ترکیې ته ولاړ. د ولسمشر د لومړي مرستیال جنرال دوستم مطبوعاتي سلاکار یاسین خاموش ازادي راډیو ته تایید کړه چې ښاغلی دوستم د جمعې په ماښام ترکیې ته د درملنې په هدف سفر وکړ. د ملي جنبش ګوند ویان بشیر احمد تاینچ هم په خپل فیسبوک کې ویلي چې جنرال دوستم د درملنې په خاطر ترکیې ته تللی او بیرته خپل هیواد ته ستنې شي. جنرال عبدالرشید دوستم وروسته له هغه ترکیې ته تللی چې د هغه یو پخوانی سیال احمد ایشچی په سرنوالۍ کې د دوستم پر ضد عریضه کړې او ویلي چې دوستم او ساتونکو یې هغه ته جنسي اذیت ورکړی دی. دوستم دا تورونه رد کړي دي. د هلمند ولایت چارواکي وایي ډېر ژر به په هغو سیمو کې چې له لوړ تهدید سره مخامخ دي ځمکني عملیات پیل شي. د هلمند د والي ویان عمر ځواک ازادي راډیو ته وویل،
د ځمکنیو عملیاتو لپاره افغان امنیتي ځواکونه پوره آمادګي لري. په کومو ساحو باندې چې هغه په لوړ تهدید کې موجود وي په هغه ځایونو کې عملیات ترسره کړي، او بله دا چې روزمره سطح افغان امنیتي ځواکونه د ترڅنګ ایساف قواوې هم په هوایي عملیاتو کې برخه لري.
د هلمند چارواکي په داسې حال کې د وسلوالو مخالفانو پر ضد د عملیاتو د پیل خبره کوي چې د راپورونو له مخې هلمند ته پیش امنیتي ګواښ ورستر بلې مخ په زیاتېدو دی، او راپورونه وایي د لشکرګاه ښار دویم او درېم امنیتي حوزه هم د طالبانو د حملو له ګواښ سره مخامخ ده، او څلورم امنیتي حوزه یې له ډېر وخت راهیسې د طالبانو په ولکه کې ده. تمدنن په غزني کې د اسلامي ثقافت د مرکز لپاره نوې جوړه شوې ودانۍ او ځینې نورې پروژې پرانستل شي. د غزني والي عبدالکریم متین ازادي راډیو ته وویل د اسلامي ثقافت د مرکز په ودانۍ شپاړس میلیونه ډالر لګښت راغلی چې بودیجه یې افغان حکومت ورکړې ده. د غزنی والی انجینیر عبدالکریم متین،
نوړو زکه محترم وزیر رشید برزی وزیر سے کار جوړونه وایي چې د شیکاوي د ثقافت د غلوی مرکز سرپکې بازار کې انجینر لیلیا او یو د متاجینو لپاره یو روختون د ساکن صنعتي مخبره او ترمینال د مکانیک ترانسپورت او ترمینال او موږ به د دې نن پرانیستو.
په غزنی کې په داسې حال کې د اسلامي ثقافت د مرکز لپاره ودانۍ جوړې شي چې دا ولایت په 2013 میلادي کال کې د اسلامي هیوادونو د ثقافت د مرکز په توګه نومول شوی. د غزنی چارواکي ناامنۍ یو لوی لامل بولي چې په دغه ولایت کې د پراختیايي کارونو مخه ډپ کړي. له ازادي راډیو خبرونه اوري، د ایران د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې رایه چونه تیر شپه ناوخته پای ته ورسېده او د رایو شمیرل دوام لري. څلورو کاندیدانو په دغو انتخاباتو کې سره سیالي وکړه چې ترمنځ منځلارې حسن روحانی او محافظه‌کار ابراهیم رئیسی مخکې دي. تمه وه چې د رایه چونې مرکزونه په سیمه ییز وخت په شپږو بجو وتړل شي، خو د خلکو د ګڼې ګوڼې په سبب درې ځلې ټاکلی وخت وغځېد. یوې ایرانۍ رایه ورکوونکې اکبری پور وویل،
خو خوشحالم، امیدوارم واقعا نتیجه‌ای رو که می‌خوای دریافت.
دوایز خوشحالم، هیلمنم چې د انتخاباتو پایله هغه څه وی چې موږ وړیو، نو ایرانیان به یو خوشاله شنبې او یک شنبې ورځ په مخ کې ولري. د ایران د دولتي تلویزیون د راپور لمخي چې باندې 55 میلیونه کسان د رای ورکونې په شرایطو برابر وو، لدی ډلې په انتخاباتو کې د چې باندې 30 میلیونه خلکو د ګډون خبره تایید شوې ده. شمالي کوریا هغه راپورونه رد کړل چې د نړۍ په 150 هیوادونو کې پر کمپیوټرونو سایبر بریدونه کړي دي. تیره اونۍ د نړۍ تر 200 ډېر کمپیوټرونه له دغه بریده متاثر شول. د سایبر بریدونو د مخنیوي یو شمېر شرکتونو ویلي دي چې په دغو کمپیوټرونو د برید پر مهال هغو کودونو ته ورته کودونه استعمال شوي دي چې پخوا هم کارېدلي وو او شمالي کوریا پرې تورنه شوې وه. په ملګرو ملتونو کې د شمالي کوریا مرستیال سفیر کیم ان ریکانګ په نیویارک خبریالانو ته وویل چې دا د خندا وړ تور دی او واشنگتن او جنوبي کوریا د دې تورونو تر شا دي. د نیویارک په ټایمز څلور لارې کې هغه سړی چې خلک یې په موټر وهلي وو پرون محکمې ته حاضر شو. د نیویارک په ټایمز څلور لارې کې 26 کلن ریچارډ روجاس د پنجشنبې په ورځ په خپل موټر سره خلک ووهل چې یو تن یې ووژه او 30 نور یې ژوبل کړل. څارنوالانو ویلي چې روجاس پولیسو ته ویلي وو چې هغه غوښتل ټول ووژني. ریچارډ روجاس د محکمې لخوا په قصدي وژنی، د قصدي وژنې د څو وار هڅې او په سخت تاوتریخوالي سره د موټر په واسطه د خلکو په وژنې تورن شو. د روجاس لخوا په دې حمله کې یو 13 کلنه ښځه وژل شوې او په ټپیانو کې د دریو تنو حالت نازک ښودل شوی. ریچارډ روجاس د امریکا د سمندري پوځ سرتیری و چې په 2011 میلادي کال کې بی ډیسپلیني په خاطر له پوځ نه شړل شوی و. هغه څلور واري مخکې هم په خلکو د حملې په خاطر تورن شوی و. د خبرونو پای. ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12:15 په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام به واوري چې د افغانستان ولسمشر په سعودي عربستان کې له تر رسم سره د مبارزې په غونډه کې ګډون کوي. پر ریاض کې افغان سفیر د دې ناستې په اړه وایي
کنفرانس پیډ او چار مملکت اسلامي اشتراک میکنه، 43 رئیس جمهور، 10 صدر اعظم و 1 وزیر خارجه.
له تر رسم سره د مبارزې په غونډه کې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ هم برخه اخلي.
And we have the G7. We have a lot of great things going on.
ولسمشر ترامپ له ریاض وروسته اسرائیل ته ولاړ شي او ایتالیا او بلجین ته هم ځي. په بلخ ولایت کې مو د پاسون کوونکو له ستونزو او رامنځته کړیو مشکلاتو په تفصیل خبرو.
او نان مرا مردم کمک میکنه.
خو نظر کومون بعد جیم خدامو درست میکنه، قومش می براش میته دمو میته.
ازادي راډیو ته ساسو یو شمیر را رسیدلی سیمې سنل ولو او د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې ساسو په ځخ سب شوی پیغامونه خبرو. تمدا افغان ولسمشر اشرف غنی نن سعودي عربستان ته ولاړ شي. شغله خنی بل تر رسم سره د مبارزې په غونډه کې چې د بیلابیلو هیوادونو مشران پکې ګډون کوي برخه واخلي. په سعودي عربستان کې د افغانستان سفیر سید جلال کریم اسدی رډو ته وویل چې دا غونډه د اکشن بی پورس پر ریاست کې د 500 اسلامي هیوادونو د مشرانو او د امریکا د متحده ایالاتونو د جمهور رئیس ډونالد ترامپ په ګډون پیل شي. صفی الله سنګسی په دې اړه راپور لري.
سعودي عربستان به سبا یک شنبه له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د یو سرمشریزي کوربوي تمه د افغان ولسمشر هم په دې غونډه کې برخه واخلي. په سعودي عربستان کې د افغانستان سفیر او د ولسمشر ځانګړي استازي سید جلال کریم دا غونډه له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې ډیره مهمه وبلله. هغه له ازادي راډیو سره په خبرو کې تایید کړ چې ولسمشر غنی په دې غونډه کې برخه اخلي او وینا به هم وکړي. په دغه کانفرنس کې 45 اسلامي هیوادونه برخه اخلي، 30 جمهور رئیسان، لا صدر زمان او یو د بهرنیو چارو وزیر په کچه. دا له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د اسلامي هیوادونو لپاره خورا مهم کانفرنس دی. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی به هم په دغه کانفرنس کې وینا وکړي. د تیرو اونۍ په سې شنبې ورځ په کابل کې د سعودي عربستان شارج دفیر له افغان ولسمشر سره په لیدنه کې هغه ته په یاد کانفرنس کې د ګډون په خاطر د سعودي د پاچا ملک سلمان بن عبدالعزیز بلنلیک وسپاره. په سعودي سعودي عربستان کې افغان سفیر خغلی جلال کریم زیاته کړ چې افغان ولسمشر به د اسلامي هیوادونو له نورو مشرانو سره یو ځای په ریاض کې له تروریزم سره د مبارزې د مرکز د بنسټ ډبره هم کېږدي. تمه ده د امریکا متحده ایالاتونو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ هم په دغه کانفرنس کې ګډون وکړي. په سعودي عربستان کې افغان سفیر خغلی کریم د دې پوښتنې په ځواب کې چې افغان ولسمشر به د متحده ایالاتونو له جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ سره وګوري که څنګه، داسې وویل: تر اوسه پورې نه ده روښانه چې د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی به له ټرمپ سره وګوري که څنګه، خو دا په اجنډا کې شامل ده چې ولسمشر به د کانفرنس په څنډه کې د نړۍ له ګڼو مشرانو سره خبرې وکړي. افغان ولسمشر سعودي عربستان ته تر سفر مخکې په ارګ ماڼۍ کې له یو شمېر بهرنیو ډیپلوماتانو او د ځینو هیوادونو له سفیرانو سره په ناسته کې ویلي چې افغانستان اوس له داسې تروریزم سره مخ دی چې له پخوا ډېر توپیر لري. د افغانستان جمهور رئیس زیاته کړې چې له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې ګډو نړیوالو هڅو او همکاریو ته اړتیا ده.
تمه ده چې سبا د سعودي عربستان په مرکز ریاض کې له تروریزم سره د مبارزې په غونډه کې د افغانستان ولسمشر وینا وکړي او د نړۍ له یو شمېر مشرانو سره د دې غونډې ترڅنګ وګوري. سعودي عربستان ته د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ هم ځي او نن به په عربستان کې د عربستان له چارواکو سره په ریاض کې خبرې وکړي. د امریکا د جمهور رئیس تر سفر مخکې په راپورونو کې ویل شوي وو چې افغانستان ته د نورو امریکایي پوځانو د لیږلو لپاره به ولسمشر ټرمپ د خپل دې سفر په ترڅ کې چې د عربستان تر څنګ اسرائیل، ایتالیا او بلجیم ته ځي د امریکا له متحدانو سره سلام مشورې وکړي. په ایتالیا کې د جی و یا د نړۍ د وسترو صنعتي هیوادونو غونډه ده چې هلته به ټرمپ کې برخه واخلي، او په بلجیم کې په مرکز بلجیم کې بروکسل کې د ناټو د مشرانو غونډه ده. د ډونالډ ټرمپ دا لومړی رسمي سفر دی پروسه لدی چې ولسمشر شاوی دی چې دغو هیوادونو ته ځي. ټرمپ سعودي عربستان، اسرائیل او واتیکان ته ځي او همدارس په بروکسل کې لکه څنګه چې مې وویل د ناټو په سرمشریزه کې ګډون وکړي. په دې اړه تفصیل د احمد تکل پورا پور کې.
سپینې ماڼۍ هیله څرګنده کړې چې سعودي عربستان، اسرائیل، ایتالیا، واتیکان او بروکسل ته سفر به له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره مرسته وکړي چې په تیرا په منځني ختیځ کې د متحدو ایالاتو له متحدانو سره اړیکې لا نږدې کړي. خو دا سفر د تحقیقاتو د فدرال ادارې اف بی آی د رئیس جیمز کومی د لرې کولو د مسلې تر سیوري لاندې راغلی، ځکه کومی له روسیې سره د ټرمپ د همکارانو د اړیکو په اړه د تحقیقاتو مشري کوله او د وروستیو راپورونو له مخې ښاغلي ټرمپ په تیرا فبروري میاشت کې هڅه کړې وه چې په دې اړه څېړنې بندې کړي. پر دې سربیره سپینه ماڼۍ د هغو راپورونو په اړه د غبرګون ښودلو هڅه هم کوي چې وایي ښاغلي ټرمپ متحدو ایالاتو ته د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر سرګی لاوروف د سفر پر مهال نوموړي ته د اسلامي دولت ډلې یا داعش په اړه ځینې محرم معلومات چې په سوریه کې د یوه اسرائیلي ایجنټ لخوا ترلاسه شوي افشا کړي. نو ټرمپ په داسې حال کې سعودي عربستان او اسرائیلو ته چې په منځني ختیځ کې د امریکا نږدې متحدان دي او دواړه د سوریې د جګړې د پای ته رسولو د هڅو ملاتړ کوي خپل سفر پیلوي. څارونکي دا سفر له نږدې څاري او سترګې په لاره دي چې ښاغلی ټرمپ د اسرائیل او فلسطین په تیره د ختیځ بیت المقدس په اړه چې فلسطینیان د خپل راتلونکي دولت د پلازمینې په توګه پیژني د امریکا په سیاست کې کوم جدي بدلون راولي کنه. ولسمشر ټرمپ د دې سفر له پیلولو مخکې د کولمبیا له ولسمشر سره په ګډه خبري غونډه کې د وینا پر مهال دا سفر مهم وباله.
څرنګه چې تاسو پوهیږئ زه سعودي عربستان ته روان یم او بیا اسرائیل ته ځم، وروسته د جیو غونډه لرو، نو لوی کارونه مو په وړاندې پراته دي.
ټاکل شوی چې ښاغلی ټرمپ د دې سفر په ترڅ کې د فلسطینیانو له مشر محمود عباس سره وګوري، له هغه ځای به واتیکان ته ولاړ شي او د نړۍ د رومن کاتولیکانو له مذهبي مشر پاپ فرانسیس سره به وګوري. ټرمپ به همداراز په بروکسل کې د ناټو په سرمشریزه کې هم برخه واخلي.
راپورونه، مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
نړیوالو چاپی خبرونو ته ملالی بشیر کتنه کوي. دغه چاپی خبرونو په خپلو تازه غنو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړي؟
فوران پالیسی خپرونی په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د زیاتېدو د احتمال په اړه تحلیلي راپور خپور کړی دی. که څه هم د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ تر اوسه په دې اړه اخیری پریکړه نه ده کړې، خو امریکایي رسنۍ راپور ورکوي چې احتمال سته دی افغانستان ته لږ تر لږه 3000 امریکایي سرتیري ولیږي، چې د دغه هیواد 8300 سرتیري چې اوس مهال په افغانستان کې حضور لري وکولای سي د افغان ځواکونو ملاتړ وکړي. مقاله لیکي چې ویل کېږي زرګونو نوي سرتیري به په افغانستان کې د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ د ملي امنیت سلاکار جنرال اچ آر مکماستر ملاتړ ولري. د مقالې لیکوال ادعا کوي چې فکر نه کوي ټرمپ په دې اړه په اساسي مسایلو پوهیږي، خو د ویلي مکماستر په افغانستان کې کلونه خدمت کړی دی، باید په روانو حالاتو پوه وي. مقاله لیکونکي له مکماستر څخه 15 پوښتنې کړې دي. د بیلګې په توګه پوښتنه سوې چې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو له زیاتولو څخه به د ټرمپ ستراتیژیک هدف څه وي، امریکا به د سرحد هاخوا ته د طالبانو د پناه ځایونو په اړه څه وکړي، او د مکماستر په فکر د بریا تعریف څه دی، او د بریا د وړاندوینې مهالویش څه وخت دی. د مقاله لیکونکي عمومي نتیجه دا ده چې انکه د جګړې پریکړه د ملکي مشرانو په لاس کې وي، هیڅ نظامي اداره نه خوښوي چې اعتراف وکړي نسي کولای هغه ماموریتونه پر مخ یوسي چې سیاستوال او خلک یې ورڅخه تمه لري. خو مقاله لیکونکی وایي د ناسمو نتایجو د مخنیوي لپاره نظامي مشران باید سیاسي مشرانو ته رښتیا ووایي، او د ځواکونو د مثبتو او منفي نکاتو په اړه هغوی ته رښتونې ارزیابي وړاندې کړي. ډیپلوماټ ورځپاڼې د افغانستان په اړه تحلیلي مقاله خپره کړې ده چې عنوان یې دی د افغانستان په شمال کې د طالبانو د لاسته راوړنو تر شا څه دلایل دي. دا مقاله د کندوز ولسوالۍ قلایزال، د بدخشان اشکاشم ولسوالۍ، او په بلخ کې پر 209 شاهین قلی اردو د طالبانو د تیر میاشتې حملې ته اشاره کړې چې د لسګونو افغان سرتیرو ژوند یې واخیست. افغان ځواکونو وکړای سو د قلایزال او اشکاشم کنټرول بیرته واخلي. د ډیپلوماټ په مقاله کې راغلي چې د افغانستان په شمال کې د طالبانو د لاسته راوړنو د تحلیل په خاطر باید د مقالې په وینا د افغانستان په شمال کې د افغان ځایي پولیسو او ملیشو وحشیانه کارونه ولیدل سي. په دې مقاله کې د افغانستان په شمال کې د لوړ پوړو چارواکو له قوله راغلي چې د افغان حکومت پلوه ملیشو بد رویه په دغه سیمه کې د سخت دریځو د پیاوړي کېدو سبب ګرځېدلې ده. مقاله د تخار د والي یاسین ضیا له خولې لیکي چې د روان کال په لومړیو کې دوی ته ویلي چې په شمال کې د ځایي پولیسو پروګرام په بشپړه توګه ناکامه سوی دی، او لا زیاتې ستونزې یې جوړې کړې دي. همداراز په دې مقاله کې د ښاغلي ضیا له قوله راغلي چې له طالبانو څخه د روسیې ملاتړ د مرکزي آسیا هیوادونو ته هم خطر پېښوي. د ویلي چې روسیه د یوې تروریستي ډلې مرسته کوي چې په اوږده مهال کې د تاجکستان، ازبکستان، قرغیزستان او قزاقستان لپاره په ستراتیژیک توګه خطر دي، او د ده په وینا د دغو هیوادونو سخت دریځې د طالبانو ملاتړي دي. دا په داسې حال کې ده چې ناټو د امریکا په شمول افغانستان ته د اضافي سرتیرو د لیږلو په اړه مشورې کوي چې له طالبانو سره په جګړه بوختو افغان سرتیرو سره د جګړې په فصل کې مرسته وکړي.
نړیوالو چاپی خبرونو ته په کتنه کې د تخار د والی په وینا خپل سره وسلوالو ته اندیشنه څرګنده شوه. بلخ ته ورځو، د ورته ځواکونو حال اخلو. ولسی پاسون کوونکی په بلخ ولایت کې هغه ځواکونه دي چې شخصي وسلې ګرځوي او د دې ولایت په مختلفو ولسوالیو کې فعال دي. د بلخ ولایت یو شمېر اوسیدونکي او د ولایتي شورا غړي مدعي دي چې د دغو ځواکونو وسلې له دولت سره ثبت نه دي، او همدارنګ د ولسی پاسون کوونکو د تمویل او تجهیز منابع مشخص نه دي. په دې اړه له مزار شریفه مجیب الرحمن حبیبزای یو تفصیلي راپور لري.
ولسی پاسون کوونکي د خلکو په باور په وسلو پوره سمبال ځواکونه خود هغه خود سره ځواکونه دي چې د بلخ مختلف ولسوالیو د امنیت ساتلو په مقصد فعالیت کوي، او دوی خپل د دې ولایت امنیت ته ګواښ بلل کیږي. د بلخ ولایتي شورا هم وایي چې دا ځواکونه له ځان سره غیر قانوني او له دولت سره ناراجسته شوې وسلې لیږدوي، او هم په اکثر ولسوالیو کې په تخریبي فعالیتونو کې لاس لرلی او د یادو سیمو امنیت ته یې ګواښ متوجه کړی دی. د بلخ شورګره ولسوالۍ هغه ځای دی چیرې چې اووه سوه ولسی پاسون کوونکی د نظرګل قماندان تر امر او قماندې فعالیت کوي. د ځواکونه مدعي دي چې نه یې وسله په دولت کې ثبته، او نه هم ورته امنیتي ارګانونه جنګي امکانات مهیا کوي. دوی وایي چې له مختلفو ولایتونو او له مختلفو سیمو څخه د ولسوالۍ ته راغلي دي، او د دې پخواني جهادي قماندان تر امر لاندې سلاح پر وګاچولې او وسلوال فعالیت کوي. محمد موسی د نظرګل قماندان یو عسکر دی، هغه یې باړه وایي. په شولګر ولسوالۍ کې ولسی پاتون کوونکی یم، او اوبه او ډوډۍ مو خلک کوي. دولت تر دمه موږ ته معاش نه دی راکړی او باید دا موضوع وڅېړل شي. موږ ثبت هم نه یو. سلامو هم خپله ده او موټر سایکلونه مو د خپلې ملا او مټو په زور نیولي. د نظرګل قماندان په نامه یو قماندان لرو چې اووه تر اته سوه کسان لري او په شولګره ولسوالۍ کې فعالیت کوي. د نظرګل قماندان بل سرتیری په دې باور دی. دوه کاله کېږي چې د نظرګل قماندان سره یم. نظرګل قماندان له خپل قوم څخه امکانات او پیسې ترلاسه کوي. دولت موږ لپاره یوه ورځ هم معاش نه دی راکړی او حتی موږ له دولت سره ثبت هم نه یو. په چهاربولک ولسوالۍ کې هم د نظرګل قماندان کسانو ته ورته ولسي پاڅون کوونکي فعالیت کوي او بعضن یې د دولت له مخالف وسلوالو سره تفکیک ستونزمن دی. د چهاربولک او شولګرې ولسوالۍ اوسیدونکي ولسي پاڅون کوونکي د خلکو په ازار او وضعیت تورنوي او ترې شکایت لري. د چهاربولک او شولګرې دوه تن اوسیدونکي یې پاړه وایي. د ولسي پاڅون کوونکو کسان اصلا نه پیژندل کېږي چې دا کسان طالبان دي یا هم دولت ته وابسته کسان. دوی له خلکو باج اخلي. موږ نه پوهیږو چې د دولت په ملاتړ دا کار ترسره کوي او یا هم له دوی څخه نور کسان ملاتړ کوي. یو کس د نظرګل په نامه یادیږي او سلګونه کسان لري. دا موږ نه پوهیږو چې څوک دی او دا کسان یې له کومه ځای څخه راوستي او څرنګه دوی ته معاش ورکوي. ډېره بې بندوباري زیاته شوې. شاغا په چهاربولک ولسوالۍ کې د ولسي پاڅون کوونکو یو قماندان دی. دا قماندان چې همیش له څو وسلوالو ساتونکو سره ګرځي ادعا کوي چې د خپلې سیمې د امنیت ساتلو لپاره یې سلاح پر اوږه اچولې او وسلوال فعالیت کوي. د شاغا په خبره چې دولت نوموړي او د هغه ځواکونو ته چې په شخصي جامو کې ګرځي تر دمه معاش او عیاش نه ده ورکړې او ټول امکانات یې په خپلو پیسو ترلاسه کړي دي. شاغا څه باندې دوه کاله کېږي چې په ولسي پاڅون کوونکو ځواکونو کې مشر دی. هغه وویل موږ مجبور یو تر څو خپل کور وساتو. که وږي هم پاتې شو خو مجبور یو چې وسله واخلو او خپله سیمه وساتو. سلام مو خپله ده. پیسې مو ټولې کړې او پرې مو سلا واخیستله تر څو خپل کور او کلی وساتو. د بلخ ولایتي شورا غړی ابراهیم خیراندیش هم مدعی دی چې اکثرا دا ولسی پاڅون کوونکي له دولت سره ثبت نه دي او دوی په کوم وسلو چې ورسره دي د بلخ مختلفو سیمو امنیت ته ګواښ متوجه کړی دی. هغه وویل هر ځواک چې تر هر نامه لاندې وي د دولت مخالف وسلوالو په وړاندې جنګیږي باید دولت سره ثبت او راجستر شي او دا ښه ده چې اداره او مدیریت د امنیتي ځواکونو لخوا ترسره شي. د بلخ والی ویان منیر فرهاد وایي چې د ولسي پاڅون کوونکو معاش او عیاش د بلخ امنیې قمندانۍ لخوا د کورنیو چارو وزارت په چوکاټ کې ورکول کیږي. ښاغلی فرهاد زیاته کړه پولیسي پاڅون کوونکي هغه شمېر یې چې د پولیسو سره ثبت او راجستر دی او تعداد یې هم مشخص دی دوی د بلخ امنیې قمندانۍ لخوا د کورنیو چارو وزارت په چوکاټ کې مدد معاش او عیاش ترلاسه کوي. په همدې حال کې د بلخ د پولیسو ویان شیرجان دورانی وایي چې له ولسي پاڅون کوونکو سره موجوده وسله د بلخ امنیې قمندانۍ نه ده ورکړې او له جهادي قمندانانو څخه پاتې وسله ده چې دوی یې کاروي. د دورانی په خبره چې د بلخ امنیې قمندانۍ دا صلاحیت نه لري تر څو د خپل له تشکیل څخه بهر نورو کسانو ته وسله عیاش او معاش توزیع کړي او ولسي پاڅون کوونکي هم د بلخ امنیې قمندانۍ په تشکیل کې ځای نه لري. نه خیر، پولیس تر خپل تشکیل صلاح لري او له تشکیل څخه اضافه صلاح نه لرو تر څو یې نورو کسانو ته توزیع کړو. د دوی صلاح له پخوانیو جهادي قمندانانو څخه ده او له همغه وخت څخه ورسره پاتې او کاروي یې. نه خیر، یو کس هم چې زموږ له تشکیل څخه ډیر وي موږ هغه ته معاش عیاش او صلاح نه شو ورکولی. په داسې حال کې بلخ کې موجوده ولسي پاڅون کوونکي مدعی دي چې ورسره موجوده صلاح په دولت کې ثبت او راجستر نه ده او همدارنګه حکومت ورته معاش او عیاش نه ورکوي چې د بلخ حکومتي چارواکي په دې اړه ضد و نقیض څرګندونې لري او د ولسي پاڅون کوونکو د حضور زیاتوالی هم د مختلفو ولسوالیو اوسیدونکي اندېښمن کړي دي. مجیب رحمان حبیب زای، ازادي رادیو، مزار شریف.
ازادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د افغانستان د کابینې یو شمېر غړي او چارواکي نن غزنی ته ځي څو ځینې مرکزونه ګټې اخیستنې ته وسپاري. د غزنی والی ازادي راډیو ته وویل چې په غزنی کې به د اسلامي ثقافت د مرکز په ګډون ځینې تازه جوړ شوي ودانۍ د دغو چارواکو لخوا پرانیستل شي. د غزنی له والی ښاغلی متین سره صفی الله ستانکزي مرکه کړې او لومړی د مراکزو د پرانیستنې او غزنی ته د افغان چارواکو د سفر پوښتنه کړې. د غزنی والی انجینیر عبدالکریم متین په ځواب کې وویل
د
دلته د لوړ زده کړو محترم وزیر صاحب شیتو برزی وزیر صاحب او د ښار جوړونې وزیر صاحب ښاری پراختیا وزیر صاحب تشریف راوړی. یو لړ پروژې موږ له پخوا لرلې چې خصوصا په دا تېر یو کال یا لس میاشت کې ډېر زیات فشار اچول شوی تر څو چې دا پروژې تکمیل شي. په چې په دې لړ کې د ثقافت دغه لوی مرکز یو سرپکې بازار اصلا د ښځو لپاره په نظر کې نیول شوی و چې نجونو لیلیه د غزني پوهنتون په بهنګړ کې او یوه د محتاجینو لپاره یو روغتون د ساکن سو صنایع مخبره او ترمینال د مکنیک ترانسپورت یو ترمینال دا پروژې تقریبا تکمیل شوي دي او موږ به د دې نن پرانیست وکړو له خیره سره د دغو محترمو وکیل صاحبانو او وزیر صاحبانو.
دغو مراکزو د پرانیستې لګښتونه څوک ورکوي او څومره کېږي جمعن څومره مصرف پرې راغلي؟
د لوی مرکز یا د لوی تعمیر پیسې د افغانستان حکومت ورکړي چې شپاړس میلیون ډالر کېږي. د نجونو لیلیې پیسې او د معتادینو د روغتون پیسې د نشه یي توکو سره د مبارزې محترم وزارت د جی پی آی برنامې لخوا ورکړل شوي دي او همدارنګه د سرسوکي بازار او د حکیم صاحب بازار دغه بودجه هم د افغانستان د دولت دي.
ولی صاحب محترم، غزنی چې کله د اسلامي ثقافت د مرکز په توګه ونومول سو ځینو مرستندوی هیوادونو مرستې هم اعلان کړلې، څومره په خپلو ژمنو وفا وکړله دغه ښار د ودانولو لپاره؟
موږ یو لړ ستونزې له شروع نه د کار کې لرلې. یو ستونزه خو د دې د مدیریت وه. په شروع کې د دې ثقافت مجموع کې د دغه برنامې یا پروګرام مشرتوب د مارشال صاحب قسیم کهیم په غاړه و. وروسته دا کمیسیون مشرتوب بیا رحیم صاحب د اطلاعات او فرهنګ وزیر صاحب ته ورنقل شو. په اخیر کې کله چې دا دواړه کمیسیونونه سړی کېږي وایي ونه توانېدل چې هغه خپل کارونو ته څنګه چې ښایي د مخته بوځي. اوس غواړو چې همدغه چې بران کړو انشاءالله او زموږ نن یو غونډه مشرکه ناسته لرو له محترمو وزیر صاحبانو او وکیل صاحبانو سره ترڅو چې دې دغه منجمنت یا مدیریت پورې له سره فیصله ډیزاین کړو او ښه مخته بوځو انشاءالله.
دغه پروژې افتتاح کېږي، هم وزیران هم ورځي غزنی ته. څه فکر کوي د غزنی امنیت څومره ډاډمن دی، څومره به وتوانېږي چې دغه پروژې په سم توګه مخته لاړې شي؟
پروژو باندې دا تاثیر لري دغه څرنګه چې موږ غواړو له دې پروژو هماغه رقم ګټه وزت چا ته اجازه نه ورکوي چې صاحبني مېلمانه کله شاوي ملکونه هم دي
د غزنی والی عبدالکریم متین. وسام عصمت ساروان معلومات در سره شریکوي.
خبری است جاپانی متخصصان د یو داسې الوتونکي موټر په جوړولو کار کوي چې د نړۍ تر ټولو کوچنی الوتونکي موټر به وي. ټاکل شوی دی چې دا موټر تر 2000 میلادي کال پورې جوړ او بازار ته راووزي. په همدغه کال به توکیو د اولمپیک او پارا اولمپیک سیالیو کوربه وي. د جاپان د بلید رانر موټر جوړونې کمپنۍ په نړۍ کې تر ټولو د کوچنی الوتونکي موټر په جوړولو نږدې 3,680,000 ډالر پانګونه کړې ده. دا موټر 1 متر او 5 سانتي اوږدوالی او 1 متر او 3 سانتي پلنوالی لري. په جاپاني ویبپاڼو کې د دغه موټر په اړه ویډیو خپره شوې او په هغې کې لیدل کېږي چې 3 ټایرونه، 1 انجن او 4 روټرونه لري. دا موټر به په هوا کې په هر ساعت کې 100 کیلومتره سرعت لري. همداراز ویل شوي چې دا موټر البته لار یا رنوې ته اړتیا نه لري، ځکه چې پر مځکه په عمودي ډول کښېني. په عین حال کې دا موټر پر سړکونو د عادي موټرونو په شان چلیدای شي.
د ځانګړي موټر په اړه مو واوریدل چې په هوا کې هم الوتلی شي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 813 شمیرې له لارې آزادۍ راډیو ته راستولی دي.
حامد سانکزی د لوګر د شامزار د سیمې پر استولې سمس کې لیکي ولسمشر اشرف غنی د عربستان د سفر پر مهال د افغان مسافر ستونزو ته هم پاملرنه وکړي. عبید الله سروری د لغمان د علیشنګ نلی کې ولسمشر باید په افغانستان کې د یو تلپاتې سولې لپاره له اسلامي هیوادو څخه مرسته وغواړي. عبدالله نورستانی لیکي د سعودي عربستان کانفرنس کولی شي طالبان سولې ته مجبور کړي او ښاغلی ولسمشر باید له پاکستان نه شکایت وکړي چې نور هم منځوي شي. مجیب الرحمن له جلال آباد لیکي له افغان ولسمشر نه مهیله ده چې نړیوالو ته لا قناعت ورکړي چې پاکستان لا منځوي شي تر څو د ترهګرو له ملاتړه لاس واخلي. قاری رحمت الله روحانی له هلمند لیکي سعودي عربستان کولی شي چې د افغانستان د سولې په برخه کې مرسته وکړي او عبدالغفار له هلمند لیکي دوستم باید بهر نه وای تللی محبس ته تللی وای. اتنیمی بجی دی لند خبرونه. افغان ولسمشر اشرف غنی ویلی پاکستان اوس وخت منځوي شوی دی. ښاغلی غنی پرون ماښام دا خبره د لوی کندهار د شورا له یو شمېر استازیو سره په ار کې د کتنې پر مهال وکړه. جنرال عبدالرشید دوستم د جمعې په ماښام ترکیې ته ولاړ. د هلمند ولایت چارواکي وایي ډېر ژر به په هغو سیمو کې چې له لوړ تعدید سره مخامخ دي پلي عملیات پیل شي. تمدنن په غزنی کې د اسلامي ثقافت د مرکز لپاره نوې جوړه شوې ودانۍ او ځینې نورې پروژې پرانستل شي. د ایران د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې رایه چونه تیر شپه ناوخته پای ته ورسېده او د رایو شمیرل دوام لري. تمه ده چې په نږدې وخت کې د دې انتخاباتو نتیجه اعلان شي. شمالي کوریا هغه راپورونه رد کړل چې د نړۍ په 150 هیوادونو کې پر کمپیوټرونو سایبر بریدونه کړي. او د امریکا متحده ایالاتونو د پوز د لوی درستیزانو د ګډې کمیټې مشر جنرال جوزف دانفورد ویلي چې په سوریه کې روسي حمله یوازې د عسکرو د خوندیتوب په هدف وشوه. په لنډو خبرونو کې مو وروستی خبر د امریکا د پوز د لوی درستیزانو د ګډې کمیټې د مشر جنرال جوزف دانفورد وچې وی ویل په سوریه کې روسي حمله یوازې د عسکرو د خوندیتوب په هدف وشوه. دا حمله وړمه ورځ وشوه او روسیه او سوریه پرې انتقاد کړی دی. په دې اړه تفصیل له صفی الله ستانکزي څخه.
د امریکا متحده ایالاتونو لوړ پوړي پوځي چارواکي ویلي په سوریه کې د بشار اسد د رژیم په ملاتړ پوځیانو د وړمې ورځې حمله د امریکایي پوځیانو او په سیمه کې د هغوی د متحدانو د خوندیتوب په خاطر شوې ده. یو وار په خاطر دی هم امریکایي پوځیانو وروسته له هغه د سوریه د پوځ یو هوایي اډه په میزایل وویشتل چې د سوریه حکومت لخوا د کیمیاوي ګازو د استعمال په خاطر د لزګونو کسانو مرګ ژوبلې د نړیوالو سخت غوسه پارولې وه. د امریکا متحده ایالاتونو د پوځ د لوی درستیزانو د ګډو کمیټې مشر جنرال جوزف فورت د جمعې پر اسپي خبري کانفرنس کې ویل په سوریه کې ورسته حمله یوازې د عسکرو د خوندیتوب په هدف وشو.
کوازي
خبري وکړو باید وایم چې دا حمله یوازې د عسکرو د خوندیتوب په هدف وشو. په سیمه کې زموږ قومندانانو فکر وکړ چې هغوی ته خطر پېښ شوی او د مقررو په اساس دا کار وکړ. موږ له ټولو خواو سره خبري کړې چې یقیني کړو چې دا کار بیا ونه شي. ما پرون شپه ژمنه کړې و چې مونږ نه وای غوښتل شوی دا حمله به مو نه کوله. هر څوک په هیګي چې قوانين څه دي نو څه چې روان دي مخې نیول
کیږي.
د سوریې رژیم په ملاتړ پوځیانو د امریکا هوایي حمله د روسي او سوریې لخوا غندل شوې ده. د روسي د بهرنی چارو وزیر سرګی لاوروف ویلي دا حمله غیر مشروع او د سوریې عربي جمهوریت لازمکنی واکمنتیا یو سرغړونه ده. د روسي د جمهور رئیس ویاند دیمتری پیسکوف ویلي د روسي د امنیت شورا غړی او ولسمشر پوتین په سوریه کې د امریکا متحده ایالاتونو په نامشروع هوایي حمله بحث وکړ. د امریکا متحده ایالاتونو دفاع وزیر جیمس ماتیس د جمعې پر ورځ خبریالانو ته وویل د سوریه د رژیم ملاتړي پوځیان داسې خریدل چې د ایران له لوري ورته لارښوونه شوې وي. ښاغلی ماتیس دا هم وویل معلومه نه ده چې پر اختیار د هدف ګرځول شوی پوځیانو ترمنځ ایرانیان شامل وک څنګه. د سوریه د رژیم په ملاتړي پوځیانو په هوایي حمله کې د سوریه د یو پوځي مقام په وینا چې نوم یې نه دی اخیستل شوی ګڼ شمیر سرتیري وجل شوی او وسایتی هم زیانمن شوی دی. د سوریه فعالانو ویلی چې د امریکا متحده ایالاتونو په هوایي حمله کې لږ تر لږه اته جنگیالي چې سوریایان نه ښکاري وژل شوي دي. د امریکا دفاع وزارت هم وړم ورځ په یو بیان کې ویلي وو هلته نف ښارګوټي ته څیرمه د سوریې د رژیم ملاتړې پوځیانو د امریکا متحده ایالاتونو پوځیانو او متحدانو ته ګواښ پېښ کړی و. امریکا متحده ایالاتونو له 2014 کال راهیسې په سوریه کې د یو هوایي ایتلاف مشري په غاړه اخیستې چې هدف یې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د پټنځایونو او مرکزونو بمبار دی. امریکایي پوځیانو په سیمه کې د بشار اسد د رژیم له پوځیانو سره چې د ایران ملاتړ ورسره دی له مخامخ جګړې ځان لیرې ساتلی دی.
د ناتو عمومي منشي وایي د امریکا په مشرۍ په عراق او سوریه کې د داعش ډلې پر ضد په ایتلاف کې د ناتو ګډون په محاربوي عملیاتو کې د دې ټلوالي د شکل کېدو په معنا نه ده. ینس ستولتنبرګ دا خبرې د پنجشنبې په ورځ وکړې او ټاکل شوې ده چې راتلونکې پنجشنبې په بروکسل کې د ناتو د مشرانو غونډه وشي. د ناتو ځینې غړي هیوادونه اندېښنه لري چې که ناتو په دې ایتلاف کې یعنې د داعش ضد ایتلاف کې غړي شي نو دا ویره شته چې د عراقي ځواکونو د روزنې له محدودیته ووسي. تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
د ناتو عمومي منشي وایي د دې ټلوالي ځینې غړي باور لري چې د امریکا په مشرۍ په سوریا او عراق کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر ضد په ایتلاف کې ګډون ښایي په محاربوي عملیاتو کې له ګډون پرته د سیاسي ملاتړ یو روښانه پیغام ورکړي. د چهارشنبې په ورځ د ناتو ځینو مهمو غړو هیوادونو په بروکسل کې په خپله غونډه کې وویل دوی په دې باور دي چې د امریکا په مشرۍ د داعش پر ضد ایتلاف کې ګډون ځینې ګټې لري. ویل کېږي چې فرانسا، ایټالیا او د ناتو ځینې نور غړي د امریکا په مشرۍ په ایتلاف کې د ناتو د ګډون په اړه یو لړ ملاحظې لري، ځکه فکر کوي دا اقدام به ناتو د جګړې په عملي ډګر کې ښکېله او په عربي هیوادونو کې د دې ټلوالي عمومي دریز زیانمن کړي. په پام کې ده چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د داعش پر ضد د مبارزې د چټکولو او په دفاعي برخه کې د زیاتو مسؤلیتونو منلو ته د ناتو د غړو د هڅولو لپاره د هڅو په ترڅ کې په بروکسل کې د ناتو په سرمشریزه کې د ناتو له مشرانو سره خبرې وکړي. ستولتنبرګ په بروکسل کې د اروپایي ټولنې د غړو هیوادونو له دفاع وزیرانو سره له غونډې مخکې خبریالانو ته په څرګندونو کې یادونه وکړه چې د ناتو 28 غړو د امریکا په مشرۍ د داعش پر ضد د مبارزې په ائتلاف کې په انفرادي ډول غړیتوب ترلاسه کړی او د خپلو عملیاتو لپاره اواکس کشفي الوتکې هم چمتو کړې دي. ستولتنبرګ وویل د ناتو غړي استدلال کوي چې ناتو د داعش پر ضد په ائتلاف کې د ګډون په وسیله د دې مبارزې د سیاسي ملاتړ څرګند پیغام ورکوي.
په دې اړه خبرې وشوې چې آیا ناتو هم په دې ائتلاف کې شامل شي کنه. د ناتو غړي همداراز د دې حقیقت یادونه کوي چې ناتو د خپل ګډون په وسیله د ائتلاف ته د سیاسي ملاتړ یو څرګند پیغام ورکوي او همداراز کولای شو چې د ناتو د ملاتړ د همغږۍ لپاره یو ګډ پلیټ فارم رامنځته کړو.
د ناتو عمومي منشي وویل دا په محاربوي عملیاتو کې د ناتو د ښکېلېدو په معنا نه ده، نه داسې کومه غوښتنه ترې شوې او نه ناتو غواړي چې په سوریه او عراق کې په محاربوي عملیاتو کې ښکېل شي. ینس ستولتنبرګ ظاهرا د ناتو سرمشریزه ته د ولسمشر ټرمپ د ګډون په درشل کې د موضوع د حساسیت په خاطر ونه ویل چې دای په خپل د دې اقدام ملاتړ کوي کنه. همدارس داسې اندېښنې هم شته چې که ناتو د عراقي ځواکونو د روزنې له محدودیته ووزي او خپله ونډه پراخه کړي نو ښایي لکه څرنګه چې په افغانستان کې پېښ شول دا ټلواله بالاخره له امریکایي ځواکونو څخه د قومندې چارې ترلاسه کړي. د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز جنرال جوزف ډنفورد د چهارشنبې په ورځ وویل چې ناتو کولای شي په لوجستیکي برخه کې د مرستې له لارې د داعش ډلې پر ضد په مبارزه کې خپله ونډه پراخه کړي.
حقیقت سره پروگرام له دی وروسته د شنبو د ورځو د مازیګر د 4 بجو او د یک شنبو د ورځو د سهار د 8 بجو په خبرونو کې خبريږي.
د ایران د کورنیو چارو وزارت اعلان کړی و چې د جمهور ریاست د انتخاباتو نتیجې به په څو دقیقو کې اعلان کړي، خو اسنا خبری آژانس وایي چې د کورنیو چارو د وزارت په دغه اعلان باندې شاوخوا یو ساعت تیر شوی دی او لا هم دغه اعلان نه دی شوی چې د ایران انتخابات چا ګټلي. له ازادي راډیو څخه به مو د دغه انتخاباتو له نتیجو خبر کړو، خو چې کله اعلان وشو البته اوس آزادی او اوریدونکو پروگرام لرو. دا پروگرام فریبا ظاهر وړاندې کوي. په دې پروگرام کې ساسو په ژبه شوي پیغامونه راغونډ شوي دي. په پوره بجو د آزادي راډیو نه خبرونه اوریدلی شئ. زه احمد شیبر له تاسو څخه اجازه غواړم.
آزادی او اوریدونکو جوړونکې فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو زما سلامونه او نیکه هلې ومني. دا اونۍ مو پیغامونه او شکایتونه را رسیدلې چې په نوبت پای خبره کو. البته دا پیغامونه پر بیلابیلو مسایلو دي. لومړی د فاریاب د دولت آباد ولسوالۍ څخه یو اوریدونکو د ځای خلکو د ستونزو په اړه راټوي. لده بای وورو.
سلام علیکم. زه د فاریاب د ولایت د دولت آباد ولسوالۍ سیفر شهر علي په تماس کې. زما سیاجزان څخه دا اله ده چې ورګاتی ته ځم تاسو. تاسو ونی ورسته. چې دغه د درزه فول سوالی کې د خوشیتی په سیمه کې دلته پښتانه او ازبکانم پراته و. دلته دغه ټول پښتانه د ازبکان طالبان په نامه د دایشانو د دولت نفر سره یو ځای شوی دی. د دوستانو د وګړو سره یو ځای دغه پښتانه طالبان یې ونیو زمره کرا اچګیر کرا چې وته شته د خولار باره کور ته باندې سوه چې کورونه ګرد راغلي د دولت آباد ولسوالۍ پر خلم را ورسېدل. سمې منی پر بم رسېدل نور ولسوالۍ ته خو دې سی برغان ته ولا راګرد چې موږ سره په تماس کې یو. دا خلک چې باسونو دې دا ګرد د ولسوالۍ او د شهرو تر شې وسو د پښتانه خپل ځای څخه څنګه وری په کوټو کې پاتې شو. معلومه چې شور چې پاتہ لاس رمې راي سلې و زنګل ته دوی خپل د کوچیان اړینن نور معلومه چې حالت زنګیر کړی او وهلی او وزلې د دوه نفر زنګ یو وزلې و بدغه چې سخت وخت په دې درو پښتنو غو خوړی عزیزان ولی دای کو یا فلیا زخره یا فلیا زخره دا ته کوم ورځ ته په دې چې کوي باندې لا چې ولی او دا خلک داسې په ور کې سوځي سید الله ستې ولی دای کو او بیا هم چې خښنې پلان کوي ها سو پلان کوي دا څه 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 خو ور کوي دا وویني تاسو دې کور خراب شي ته څه وایې په لوی ته دای راځي خښنې زه د فاریاب د ولایت کې پیلا سید د زنګل وویني دا د دې راځي چې دا زموږ خو یار واسي پردا کورو خار پښتنه وک تاسو د کوم ورځ د فارال لته نه ستې د څه د فارال لته نه څه دا چې کوي. سلام علیکم
محترم وروره. تاسو پیغام واورید. موږ په دې ورستي وکي د فاریا پاړه بیل بیل راپورونه درلودل چې حکومتي چارواکو د خلکو د ستونزو پاړه خبري کړي او ویلي دي چې په سیمه کې پوځي عملیات کړي څو داسې وسلوالې ډلې وځپي چې د خلکو امنیت ګواښي. دلته به د فاریا د امنیت قمندانې د ویان کریم یورش خبري دروورم چې د عملیاتو په اړه کړي دي.
د پنځو ورځو په بهیر کې وتوانېدو پنځه کلي د دولت د مخالفو وسلوالو یا تروریستانو له موجودیت څخه پاک کړو. په دې لړ کې دښمن ته درانو ګزارونه ورکړل سوي. د دوی یو شتنه وژل سوي او ولستنه ټپیان سوي دي.
د فاریاب د امنیت قمندانې ویان کریم یوروش وو. ورځو یو بل اوریدونکي ته چې له ننګرهار څخه زنګ راته وهلی او د ترافیکي پیښو په اړه خپلې ستونزې را سره شریکوي.
آزادی رادو کارکون کا اوریجن کو کا السلام علیکم. جلال آباد د ڈسکو وساری نا فوجین شہزاد او سر بتا ماسکم دا ترافیکی پی خوب مبارک یو پیغام در سب تو ما خدای دی پولیس ادارہ تخفور کی دا تمام د ترافیکو مدیریت چې کوم ډرانو ته په غیر قانوني توګه روپی باندې ځان سر کوي دا هم د عامل ګرځي چې اجساد زیات کی هغه د ترافیکو کوم قوانین چې دی اغه نن مراته وی دا سړک باندې کوم لوحې چې وی په سړک کې کومه فاتي وی دغه نتیجې چې دغه کې دومره سپید په کار دی موټر دومره سرعت په کار دی دغه کې دغه مور دی دغه د کابل پلان باندې په ټول مولونو کې کرولا غانې اورتي کې نه کوي مګا ما ته پټه باندې اور ته منو لیکلي خو د تمام ترافیکو مدیریت نغوارم چې هم په یو کې ټول د ورانو لیسنې چې کې سر دې دوباره د روانو ګوري او بل چې کوم د ور دوه درې دي ساتو کله په لیسن کې لیکل کیږي باید هغه وخت رښتوا نه دی واغونه لیسن کاته کی کاته نه کی هغه باید د جواز نه والي او هغه صلاحت نه والي د ور نه باید نور هغه موټر چلون کې نه وسی وسلام دغه ما پیغام د بچ خوشي وسلام.
شهزاد ورور ستاسو شکایت مخبر کړ د ترافیکي ستونزو په اړه مو خپل نظر ویلی وو. په همدې تړاو څو ورځې د مخه د افغانستان د عامې روغتیا وزارت هم اندېښنه ښودلې وه چې د ترافیکي ستونزو له کبله هر کال په افغانستان کې سلګونه کسان مړه کیږي. دوی وایي په تیر لمریز کال کې د ترافیکي پیښو له کبله تر 800 ډیر کسان مړه شوي او تر 50,000 ډیر ټپیان دي. ازادي راډیو په همدې تړاو یو راپور هم درلود او ارقام یې خپره کړي وو. غواړم دا راپور یو برخه در ووروم. دا راپور ناجیه ساپی جوړ کړی وو.
د چارواکو په وینا د موټرو چلولو پر مهال د موبایل کارول، د سړکونو خرابوالی، د کمربند نه کارول، زیات سرعت، په غیر قانوني ډول د موټرو چلولو د جواز اخیستل، د موټرو چلولو پر مهال د مخدره موادو کارول د ترافیکي پیښو د زیاتېدو مهم عوامل دي. د کورنیو چارو وزارت د ترافیکو د عمومي ریاست یو مسؤل عبدالودود خیرخوا وویل
په روان لمریز کال کې موږ تقریبا 250 ترافیکي پیښې ثبت کړې دي، چې له دې جملې 43 کسان وژل شوي، 150 ټپیان او 15 مالی زیاني پیښې دي.
په ورته وخت کې د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت یو مسؤل محمد الله رادمنش د دوشنبه په ورځ په دې غونډه کې وویل چې د باروړونکو نقلي وسایطو د ټولنو مسؤلینو او موټر چلوونکو ته پکار ده چې د سړکونو او واټونو د خوندیتوب لپاره قوانین مراعت کړي.
وسایط نقلي باربري او مسافربري کلان زرد زمانی که وارد
کوم باروړونکو او مسافروړونکو وسایل چې کله هواد تر اړول کیږي د مالکانو لخوا یې د ډیر بار د انتقالولو په مقصد جوړیږي یا د ډبل سازي سپارښتنه کیږي چې دا کار د سړکونو خوندیتوب ته سخت زیان اړوي او د ترافیکي پیښو د زیاتېدو لامل کیږي.
د راپورونو له مخې په افغانستان کې د ناامنیو او جنگونو وروسته ترافیکي پیښې بل عمده لامل دی چې ډیر خلک پکې وژل کیږي. په ورته وخت کې بیا د نقلي وسایطو د شرکتونو مسؤلین وایي که معیاري سړکونه موجود وي او د اړوندو ارګانونو لخوا ورته خدمتونه برابر شي، په لویو لارو کې به تر ډیره د ترافیکي او داسې نورو خطرناکو پیښو مخه ونیول شي.
د ترافیکي پیښو په اړه مو د ازادي راډیو د راپور یو برخه واورېده. په دې هیله چې د ترافیکو ریاست تر ډیره د ستونزو ته توجه وکړي او د قوانینو د تطبیق څارنه وکړي، نو هر څه به سم شي. یو بل اوریدونکو ته ورزو چې له زابل ولایت پیغام راستولی او په خپله سیمه کې د مخابراتي شبکو د فعالیت څخه شکایت لري.
الو، السلام علیکم. زه کلال زابل خبرې کوم. وروره، د پیغام د ازادي راډیو ته پریدم. دا زموږ د زابل دی ولایت کې د خلاریان علاقه کې د افغان بیسیم ډېر مشکل لري. وروره، کار نه کوي. موږ چې په بازار کې کور ته زنګ نه شو والی وروره، په 15 شپږ واري په مچ زموږ تلیفون نه وځي، هغه هم خبره نه مطلبېږي. وروره، موږ له کورو سره بس په ډېر تکلیف دی اړیکه رخېږي. وروره، دا زموږ پیغام د ازادي راډیو له لارې که تر مربوطه چارواکو ورسېږي، نو دا به مو یو غټ ځواني وي. بس مننه. خیر، سلام.
مننه وروره، ستاسو شکایت مهم واورید. له زابل ولایت څخه زموږ نورو دوستانو هم پیغامونه راستولي او پر مختلفو ستونزو غږېدلې دي. د دوی په واورو.
بلې، السلام علیکم. زه زابل ولایت د شاګیر د ولسوالۍ د شبار منځته کلو دینو د منځته تاسو سره په تماس یم. ما غوښتنه دا ده چې مازدار یا ماښام یا ماښام څو بجې دا د ورکو خبرونه یا خبرونه شروع کیږي.
د زابل د شاجوی ولسوالۍ څخه د غرور د ازادي راډیو د ورکو دوستانو او عزیزانو د پروګرام د خبرېدو وخت پاره پوښتنه کړې ده. ورور، دا پروګرام په اونۍ کې دوه ځله خبرېږي، د یک شنبه پر ورځ د مازدیګر 4:30 او تکرار یې د دوشنبه پر ورځ سهار 8:30 خبرېږي. بیا هم له زابل څخه یو بل اوریدونکی لرو چې د برېښنایي تذکرو په اړه خپل ستونزې راته ویل ده.
السلام علیکم. عبدالحی مقادیر تنسیم له زابل ولایت څخه په تماس کې ما ما پیغام دا د دروتی شرکو څخه دا ویل لرم چې الکترونیک کیټ تذکرې یا د کمپیوټر تذکرې دا د ویش لري څو خپل کړي دا د نیم کال کې ملو دي انتظار یو خدای به له هغه باندې مش خدای خبر زکوي څو شو تکوي یا وعده وکوي بیا ولکسي خبره وکوي بیا ولکسي زموږ لا وای نه د کیز د تذکرې خو د کمپیوټر کې زمان لیدا و څنګه مو پاکستانانو د خپل دی دا ټول پاکستانان موږ په تذکرې وځو د ګوت زموږ په تذکرې وځي د پاکستانانو کې ځانان یې پانان په تذکرې دغه مخنیوي خو کوي د خطر یو څوک لري جنگ مخنیوي خو غوښنه شي کولای.
ورور ستاسو د ستونزې په اړه باید وایم چې د هغو راپورونو پر اساس چې ازادي راډیو ته رسیدلي دي، افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د دوشنبه په ورځ د برېښنایي تذکرو د ویش فرمان ورکړی دی او شایي له پلازمېنې کابل څخه دا بهیر پیل سي چې د سپته احوال مرکزي اداره به یې د پلي کېدو مسؤول وي او د ولسمشر د فرمان پر اساس د افغانستان د کورنیو چارو، مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي او هم د مالیه وزارتونه به د دغو تذکرو د ویش د اړتیاو پوره کولو مسؤلیت ولري. هیله ده چې دغه بهیر په ټول هیواد کې په سمه توګه پلی سي او لکه چې تاسو ویل د خلکو ستونزې ورسره هوارې سي. له هلمند ولایت څخه د یو بل اوریدونکو پیغام راخلو چې د سرحدي ځواکونو په اړه خپل نظر سره شریک کړی دی.
السلام علیکم، محمد قاسم زواکم د هلمند ولایت څخه تاسو پیغام لیږدنه. د ولسمشر او لوکور چارواکو څخه مې دا غوښتنه ده چې د سپین بولدک کې ټول سرحدي ځواکونه په ښه وسلو او مهمو وسلو باندې سنبال کړي، ځکه پاکستان هر وخت افغانستان ته سرحد باندې تیری کوي او سرحدي ځواکونه باید هر وخت داسې غاشوتونکي ځواب ورکړي لکه تېرې جمعه چې پاکستان ته ورکړي. ولسمشر باید پاکستان ته غاشمتون کې جواب هر وخت ورکړي. وسلام، محمد قاسم ځواک.
مننه وروره. فرا ولایت ورزو د اوبو د بند په اړه د یو اوریدونکو پوښتنه راخلو.
سلام علیکم، ازادي راډیو ته سلامونه. زه جانان د فرا ولایت خبره کوم. د بخشي آباد د بند کار کله پیل کیږي؟ د نوروز په اړه سړکان شروع کیږي ورځي دا کله کیږي؟ موږ انتظار ورته ناست. دولت ته هیله دا ده چې کتاب کاري ژر د ژر پیل کړي. سلام علیکم.
اورور ستاسو پیغام هم دا د خبر کړ په دې هیله چې هم دا کار ژر تجر وسی. نور دوستانو ته هم ورزو چې پر بیلا بیل ستونزې پیغامونه راستولې دي. خو مخکې تر هغه یو وقفه لرو.
د ازادي او اوریدونکو پروگرام اوري
خوشالي موږ هغه وخت ساسو ولې سو ډیر چې موږ امنیت مکان
افغانانو تل میرمنه ته په درنښت تر کوم کتل
خزینه باندې په مناسبه ځای کې وساتل شي.
له خويندهم هله کیږي چې خپل ستونزې د همدی پروګرام لپاره زموږ سره شریک کړي. موږ به اړوندو مسؤلینو ته ورسوو.
ہلو، السلام علیکم. د ازادي راډیو څخه ما په خبرو کې د کابل د حافظې امیر په بډو باندې نیولې دي. دا ډېر ښه کار شوی دی، نړیواله موږ څخه خوشحاله کیږي او افغانستان کې ډېر خلک پر حکومت باندې اعتماد نور ډېر زیاتیږي او موږ زه ډېر خوشحاله سلم چې د ازادي راډیو څخه ما دا خبر واورې دي. زما هیله د لوړ چارواکو څخه دا ده چې ډیر زیات په افغانستان کې په سل کې ډیر زیات فساد چې دی په افزو کې دی، په امیرانو کې دی. نو زما د دولت څخه نور ډیره هیله هم دا ده که دا چې کارونه وشي نو دا ډیر د ستایلو وړ دي، دا ډیر د فساد مخنیوی دی. وسلام، نور مې وخت نه نیسم.
سلام علیکم، ازادي راډیو او ریډیو کې کار کوم. تاسو سلام علیکم، په شهر کې ورسره کې دي نشانه کوم چې نشته د سروي د اول دورې نه په دې خطا اول دورې کې د سروي په اول دورې کې پرې څلو کوم چې نشانه دا نه په سره باندې تقریبا 10 یو اس لاس کالو شو چې نشانه کوم دا او دا کوم چې بس په باندې کې دي په کورونو کې همداسې کتابي مفاتې او رقمو کې درېمه څلورم پورې وي او هغه اوسم پنځمه پورې په کورونو کې دی. نو وزارت معارف نه او د لوستو چارواکو نه والي چې څه دی په دې کې ورو کې تقریبا د دروازې پالې غټه غټه کرایګانې شپږ اته کرایګانې د ټول تعلیم نه بي برخه دي. دا د جو حق دی او موږ د دې حق وخته.
السلام علیکم، زه د نګرهار ولایت د لالپوی ولسوالۍ د چکنود لیکنې نه ګلدین تاسو سره په تماس کې یم. د زړه له کومې ټک ټک سلامونه. بعد د ساسپا د افغانستان دولت او یو حکومت ته زموږ دا تقاضا او دا غوښتنه ده او یم پیشنهاد دی چې ډېرې ډېرې منډې تللې وکړي. دا به کوو، دا به کوو، دا به کوو، خو یاره د پاکستان سره د افغانانو په باره کې څه مونه تلله څومره چې منډې ترلې وي که نه هغومره افغانانو له پاکستان نور پرله پسې زور وکوي. څومره چې منډې دغه دوه ممالکو له منډې را منډې وي هغومره پاکستان افغانان له نور زور کوي. دغسن د ایران ظلم وګوره د دبی دي مافي کمیسیون دي استدي لاسونه بشاته تړلي په سرو غمو به نیسم راولي نه پاکستان له عکس العمل جواب ورکولی او نه ایران له عکس العمل جواب ورکولی شي. د افغانان د ورځ په ورځ بني حکومت نه ده غوښتنه ده چې یو سره سم جوړه خود کړي ځکه چې افغانان خو نه ځورول کېږي. وسلام.
الو شکلا وطن دوس خبرې کوم زما اجرایا په یو چې کوم دغه زموږ سره کړي کمیشمه نکړي او هغه در ولس مشر پوری او په څو لنډ وخت کې به زه افغانستان ټول د برخه سره وصل کوم ټول افغانستان په واسطه د جلا جلا برقرار ولما د نورو یوادونو د نورو د غوښه د افغانستان په برقرار ولما افغانستان کې د خپل بم بار شروع کوم د یو اکثر د څو کال د دوی دواړو تراس ولا لاند وخت په اړه دي کوم نو له څه ته کوم یې شي بار کې راو چې کوم د غدي او د چا راو دي کړي د دوی وخت هم له وخت پاتې د خلاصې دوی دي دوی هغه واجی ترخلې چې نه کړې پر دا معلومات چې په ول سفر کې عاشق کلا او نو السلام علیکم.
سلام علیکم ستو الله احمد د وګړ ولات نه موږ وروره دا مشکل دی دا موږ کوي دا برق نشته وروره چې دا ګروپونه نشته وروره موږ د حکومت نه دا خواهش ده چې د موږ ته برق راولي مننه د پیغام څخه د دې هیله چې موږ پیغام
ګرانه دوسته ستاسو پیغام خپور کړ. هیله لرو چې اړوندو مسؤلینو هم اوریدلی وي او دا ستونزه ژر تر ژره هواره سي. د ازادي اوریدونکو د خبرونې وخت هم دومره وو که تاسو هم په خپلو سیمو کې ستونزې لرئ نو ازادي راډیو ته زنګ ووهئ موږ یې درته په امانت سره خبرو. د پیغام ثبتونکي د دستګاه شمیرې په وروستۍ برخه کې درسره دي ویلیکئ. ستاسو د پیغامونو په ترتیب او تنظیم کې راسره زما همکار تای روشن مرسته کوي ورڅخه مننه کوم. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکي ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
Let me love you.
ملارے مل